द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रना वृदुनको दा द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे नंदना है वरस काल द्वजरा वल्लसम द जनवरी द म्याश्ते यो देश तमाने ठरा वक्त शबेले पा पाकिस्तान की द सहर अतनीमी बजे अफगानिस्तान की शिबिदी अत बजे और दल तापो वाशिंगटन डीसी के द गुल रस आओ द शपे लसनीमी बजे शिबिदी द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो द निमी घंटे دے خبری پروگرام کے در تازہ محمد اکرام ہر کلے وائم اول تاستا بلاندی کو دا مہم خبرنو سرٹکی دا پاکستان حکومت جماعت داباتون ربڈلے مشر حافظ سعید پا شمول پینز کسان پا کور باندے نظر بند کلی دی پاکستان لپارا دا افغانستان سفیر حضرت عمر داخل والوائی حکومت تی دا طالب یاغیانو سرا بغیر دا کمو شرطونو دا سولے خبرو اترو لپارا تیار دے او په امریکا کې د صدر ډانلډ ټرمپ نن ماسوتن موقتی اټارنی جنرال یا مشر حکومتي وکیل د خپل څوکۍ نه لري کړی چا چې د انصاف محکمې ته حکم کړی و چې د او مسلمان ملکونو نه امریکې ته راتلونکو خلکو باندې د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا عارضي بندیز لګولو انتظامی حکم دفاع نه کوي او ځواکې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت د جماعت داباتون ربډلې مشر حافظ سعید په شمول پنځه کسان په کور نظر بند کړی دي په حافظ سعید د امریکای ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوو کسانو په فهرست کې شامل دي هغه د ګلپورز د پنجاب القدسیا جماعت نه خپل کور ته رسول شوی چې د هغه لپاره جیل ګرځول شوی حافظ سعید د فلاح انسانیت فاونډیشن او جماعت الدعوة مشري کوي کوم چې دواړه امریکي او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ترهګر ډلې ګرځولې دي حافظ سعید دغه دواړه ډلې هغه وخت جوړې کړې کله چې ملګرو ملتونو په کال 2015 کې لشکرې طیبه یو ترهګر ډله وګرځوله چې مشري یې حافظ سعید کوله په لشکرې طیبه باندې د کال 2008 ممبئی ترهګر حملو تورونه هم دي چې پکې د یو سل او اویو نه زیات کسان وژل شوي وو او پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد وفاقي چارواکو د شام په کورنۍ جنگ کې د حکومتي ځواکونو ترڅنګ جنگي دول لپاره خلکو تربیه کولو په شک کې د انصار الحسین په نوم زیتون ربډل باندې بندیز لګولې دي د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی ادارې نیکټا د ویپانې تر مخه په انصار الحسین دغه بندیز د تیر کال دسمبر په 13مه نیټه عملی شوی پاکستانی چرواکی وای دوی ثبوتونه ترلاسه کړی دي چې انصار الحسین ډلې د شام جنگ کې برخه اخیستو لپاره د غلطه خلک تربیه کول پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر داخل والوای حکومت یې د طالب یاغیانو سره بغیر د کوم شرطونو خبرو لپاره تیار دی د چین سرکاري خبری ادارې زنوا سره د خبرو په وخت حضرت عمر داخل وال ویلي دوی په قطر کې د طالبانو دفتر ترڅنګ د مهم طالب مشرانو او کمانډرانو سره په رابطه کې دي افغان سفیر ویلي طالبان د خبرو اترو میستا څه قسم تجویز راوړی شي خو زیاته کړی دوی د خبرو لپاره د وړاندې شردونو اخودو امکان ردوي نوموړي ویلي دوی د سولې خبرو لپاره هر قسم لار لټولو لپاره تیار دي او زیاته کړې دوی د طالبانو سره لار رابستې شي که چېرې دوی ته د بهر هیوادونو نه مرستې ودرېږي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ نن ماسوتن موقتی اټارنی جنرال یا مشر حکومتي وکیل د خپل څوکۍ نه لرې کړی چا چې د انصاف محکمې ته حکم ورکړو چې د اوو مسلمان ملکونو نه امریکې ته راتلونکو خلکو باندې د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا عارضي بندیز لګولو انتظامی حکم دفاع نه کوي وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي موقتی اټارنی جنرال سیلی یټس د امریکای ولس ته تحفظ لپاره وړاندې کړی شوی قانوني حکم دفاع نه کولو لوبجه د انصاف محکمې سره دوکه کړي اخوا د وایټ هاوس ویان شان سپایسر یو ځل بیا د صدر ډانلډ ټرمپ ته انتظامی حکم دفاع کړي او ویلي په ایرپورټونو صرف یو سل او نهه کسان امریکې ته د داخلي دونه منې کړی شوی صدر ډانلډ ټرمپ هم د و مسلمان اکثریتی ملکونو نه امریکې ته راتلونکو خلکو باندې د یو سل او شلو ورځو لپاره بندیز لګولو د فیصلې یو ځل بیا دفاع کړي اخوا د ډیموکرات ګوند غړي د صدر ډانلډ ټرمپ په دغه فیصله باندې سخت رد عمل څرګند کړي سنټ کې د ډیموکراتیک ګوند مشر چک شومر د عارضي فیصلې په فوري توګه واپس اخستو غږ کړی دی او د امریکې د اقدارو پر ضد بللی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد وفاقي چارواکو د شام په کورنۍ جنگ کې د حکومتي ځواکونو تر څنګ جنګېدو لپاره خلکو تربیه کولو په شک کې د انصار الحسین په نوم ځای تندره بډله باندې بندیز لګولی دی. اخواته د پاکستان حکومت د جماعت الدعوه تندره بډلې مشر حافظ سعید په شمول 15 کسان په کورونو کې نظر بند کړي دي. حافظ سعید د امریکا ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوو کسانو په فهرست کې شامل دی. نور حال په دې حق باندې تا استاد مونږه همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت 13 ورځ 15 د وسلواله ډلو مشران په خپل کورونو نظر بند کړي دي. په دغه کې یو د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید هم دی چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا د ترخګر کسانو په فهرست کې شامل دی. د ګل پورز لاهور کې یو جماعت باندې د پولیسو لخوا چاپه وخل شو او حافظ سعید یې د دغه ځای څخه گرفتار کړ. د دغه ځای نه د پنجاب حکومت په امر خپل کور ته بوتل شو، کوم چې بعد د لپاره د یو بندیخانه په حیث وی. حافظ سعید چې د جماعت الدعوا ډلې مشر دی، د لشکری طیبه وسلواله ډلې ملګری دی، د کوم ډلې پر سر چې د هند په ممبئی ښار کې د ترخګر بری تور دی. د ممبئی په ښار کې کال 2008 کې د 141 نه زیات کسان د ترخګر بری په محل وجل شوی وو. د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې دغه تنظیم د کال 2010 راهسي د څارنې د لاندې دی. دی وای هغه د ملګرو ملتونو د قرارداد لاندې د ترخګرو په فهرست کې دی. په فهرست کې د شاملېدو په وجه ملتا ځینې ګامونه اخستل وی، هغه نو اخستل شوی، نو د هغې په وجه دا ګامونه اوس پورته کړی شول. تر سبا به تاسو ته ټول تفصیل معلوم شي. د جماعت الدعوا 4 نور کسان هم گرفتار کړی شوی دي. دا لومړی ځل نه دی چې حافظ سعید په خپل کور نظر بند کړی شوی. د ملګرو ملتونو لخوا چې کله دی د ترهګرو په فهرست کې واچول شو، نو هم دی نظر بند کړی شو، خو بیا وروستو یو ځایي عدالت دی خوشی کړ او ویل شوی وو چې د ده خلاف کوم ثبوت پیش نه کړی شو. بلخ د پاکستان حکومت انصار الحسین یو ډله باندې هم بندیز پر ځای کړی دی چې ویل کېږي د ایران په مرسته دې ډلې شام کې د صدر بشار الاسد لپاره دلته ملکی کسان تربیه کول. په ملک د ترخګر ډلو د څارنې ادارې نیکټا په خپل یو ویب پاڼه لیکلي چې د دې ډلې پر ضد یې د دسمبر په 13 نیټه بندیز پر ځای کړی او 13 هفته دا خبره په میډیا کې خپره شوه. په ډله پاکستان کې د خپل فعالیتونو ترسره کولو باندې پابندي لګېدلې. د پاکستان د سینټ د دفاعي کمیټې مشر عبدالقیوم وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په دغه ډله د بندیز وروستو دوی خپلې هلې ځلې توندې کړي دي او څارنه یې سیوا کړې چې په ملک کې بل کومه ډله شام کې د خانه جنگۍ لپاره خپل فعالیتونه ترسره نه کړي. د ځایي استخباراتي ادارې د چارواکو تر مخه انصار الحسین ډله چې د شیعه مسلمانانو ډله ده او خپل ځان یې د خیر ښېګڼې یو تنظیم باله، د ایران په لار او مرسته د قبایلي سیمو او پښتونخوا ځوانان تربیه کول او شام ته به یې د جګړې لپاره لیږل. انصار الحسین ډله که څه هم د خپل دغه فعالیتونو د پټولو کوشش کوو، خو د ملک استخباراتي ادارې وایي چې دوی یې د تربیت په اړه باندې ثبوتونه ترلاسه کړي دي. هغلی قیوم زیاته کړه چې پاکستان سره د ترخګرو د څارنې یو مضبوط میکانیزم شته کوم چې د دوی پوره څارنه کوي. د خپل هم د پوځ یو ریټایر جنرال هم پاتې شوی دی او وایي چې همدغه وجه ده چې انصار الحسین ډله باندې یې بندیز پر ځای کړی. تیر کال د پاکستان په میډیا راپورونه خپاره شوي وو چې په شام کې تر زرو زیات پاکستانیان د ایران ریولوشنری ګاردز خصوصي پوځ سره د صدر اسد لپاره جنگيږي. ځایي سړنکار وایي چې پاکستان په شام کې د زینبیون وسلواله ډله کې شامل کړی شوی دی. فلیپ سمیت چې یو سړنکار دی وایي دی وخت هم په ایران کې ګڼ شمېر پاکستانیان عسکري تربیت ترلاسه کوي. دغه ډلې ته د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د مزار د حفاظت ویل شوی وو، خو دوی وایي چې د ایران عسکر په دغه بهانه دوی شام ته د جګړې لپاره لیږي او بیا خانه جنگۍ کې کارول کیږي. په شام کې د جګړې سارنه کوونکي یوې ډلې هم د دې خبرې پخلی کړې چې پاکستانیان په شام کې جنگيږي. دوی وایي چې د ایران او د حزب الله وسلواله ډلې ترڅنګ د پاکستان وسلوال لیدل شوی دی. احمد خدود د دمشق د ختیز برخې څخه وایي سف امریکا ته وایي چې د دمشق خار ګیر چاپیره د پاکستان جنگیالي په جګړه کې کارول کیږي. د میریلند یونیورسټي سیړنکار هاغلی اسمیت وایي چې د انټرنیټ په لار پاکستانی ځوانان د شام د جګړې لپاره د ایران لخوا هڅول کیږي او بیا دغسې د خپل ټلیفون لمبرې هم یو بل ته ورکوي چې رابطې وکړي.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان د پاناما گیټ په تاریخي مقدمه کې چې دا وخت په پاکستان په سپریم کورټ کې روانه ده، 15 کسیزه بنچ دغه مقدمه اوري او د هغه مقدمه ده چې په بهر هیوادونو کې د پاکستانی مشرانو او په خصوصي توګه باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پټو جایدادونو په اړه باندې ده. د پاکستان د خزانه وزیر د اسحاق ډار وکیل نن دلایل ورکړي دي او ویلي دي چې د هغه د موکل یعنی اسحاق ډار پر ضد مقدمه نشي چلیدلې او دا مقدمه د هغه د هدیبیه پیپر ملز په مقدمه کې د هغه د گواهی بیان دی. یو تفصیلی رپورٹ په تاسو سره منګه همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان د احتساب کمی ادارې نیب د دوشنبه په ورځ د ستري محکمې سپریم کورټ په وړاندې دایدا کړې چې د مالیه وزیر اسحاق ډار د نواز شریف تو کورنۍ خلاف د 1.2 ارب روپو اوديبیا پیپر ملز کیس گواوو. د پاناما گیټ کیس د اورونې په مهال د نیب حکومتي وکیل وکاس کبیر ډار و ستري محکمې ته هغه معافینامه وړاندې کړې چې په کال 2000 کې د اپریل په میاشت کې د مالیه وزیر اسحاق ډار په خپل لاس هغه وخت چیرمن نیب ته لیکلې وه. د وکاس ډار په وینا اسحاق ډار یو درخواست هم لیکلی وو چې د شریف کورنۍ په منی لانډرینګ یا په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو په کیس کې د دوی لاسلرنه په خپله خوښه نه وه. له دې وروسته اسحاق ډار ته 15 اپریل کال 2000 کې معافي ورکړل شوې. جسټس اعجاز افضل خان مشاهده کړې چې د اسحاق ډار دغه منونکي بیان د شواهدو په توګه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خلاف استعمال کېدای سي. د جمعې په ورځ ستري محکمې د نیب غوښتنه کړې وه چې عدالت ته په دا خبر کړي چې آیا نیب اسحاق ډار په هدیبیا پیپر ملز کیس کې معاف کړی وو او کنه. د نیب لخوا د دغه ریکارډ پیښولو وروسته د عدالت 15 کسیزه بنچ لخوا ویل سوي چې د معافي وروسته اسحاق ډار اوس مجرم نه دی. د شریف کورنۍ خلاف په پاناما رسوایی کې د 15 کسیزه بنچ اورونه هغه وخت پیل شوه چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اسحاق ډار په منی لانډرینګ یا په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو نااهلي خلاف درخواست جمع کړی وو. جسټس آصف سید کوسا څوک چې دغه 15 کسیزه بنچ مشري کوي د فساد په ضد څارنې ادارې څخه پوښتنې کړې چې ولې د هدیبیا پیپر ملز خلاف په لاهور آی کورټ کې د شریف کورنۍ خلاف فرنس جمع کولو کې ناکامه شوی دی. د دې وروسته بنچ د نیب څخه د اوديبیا پیپر ملز په اړه ټول تفصيلات غوښتلې دي او د دې علاوه په کال 2016 کې د شریف کورنۍ خلاف ریفرنس جمع کولو په اړه هم د نیب حکومتي وکیل څخه پوښتنه کړې.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس راځو په پاکستان کې. د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وای چې دوی د طالبانو سره بغیر د کوم شرطونو خبرو اترو لپاره تیار دي. نوموړي دا خبرې د چین سرکاري خبري ادارې زن وسره د یو مرکې په وخت باندې کړې دي، خو ویلي دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لار راوستې کېدې شي که چېرې د بهر هیوادونو نه د دوی سره مرستې ودرولې شي. نور حال پی تفصیل منگا همکار شہبزادہ پتی رپورٹ کے وڑانے کبھی.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان ترمخه افغان سفیر دغه خبرې اترې د چین خبری ادارې زنوا سره په یو مرکه کې کړې دي. په دغه مرکه کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي افغان حکومت د طالبانو سره بغیر د سر شرطونو خبرو اترو کولو ته تیار دي. د عمر زاخلوال په وینا افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر زنو چارواکو او یو شمیر اثر لرونکو طالب مشرانو سره هم په تماس کې دي. د افغان سفیر دغه بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې یو شمیر نړیوالو او افغان میډیایي رپورټونو کې ویل شوي چې زنو سترو افغان حکومتي چارواکو په قطر کې د طالبانو سره لیده کاته کړي دي. د چین خبری ادارې سره په دغه مرکه کې افغان سفیر ویلي چې افغان طالبان د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه راوړي شي، خو موږ د خبرو اترو وړاندې د څه قسمه شرطونو منلو نه انکار کړی دی. وړاندې ر دینه هم افغان طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه ایښو دي چې پکې په قطر کې د دوی دفتر خلاصول، د ملګرو ملتونو د تور فهرست نه د دوی د مشرانو نومونه وستل او د خپلو نیول شوو ملګرو را خلاصول شامل وو. افغان سفیر ویلي چې موږ د سولې خبرو اترو هر قسمه موقع ته هرکلی وایو او موږ د طالبانو سره خپل لار وستې شو که چېرې د دوی سره خارجي مرستې ودرول شي. د افغان طالبانو د خارجي عسکرو د وتلو د شرط په اړه افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي دي کله چې په افغانستان کې جګړه ختم شي نو بیا د خارجي عسکرو د پاتې کېدو څه جواز نه جوړیږي. نو که افغان طالبان په رښتیا غواړي چې خارجي عسکر د افغانستان نه ووځي نو په کار ده دوی سولې ته کښېني، دغه کار په جګړه نه کیږي. په افغانستان کې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش د فعالیتونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې افغان سفیر منلی چې داعش ډله د هیواد په ځینو برخو کې موجوده ده، خو هغه زیاته کړې ده چې دوی یعنی داعش په افغانستان کې خپې نشي مضبوطولی. عمر زاخلوال ویلي چې د داعش جنګیالي که څه هم په شمیر کې کم دي خو خطرناک دي، د دوی طریقه او سوچ په افغانانو کې څه ځای نه لري. کچرې افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته کښېني نو په افغانستان کې به د داعش مسله پخپله ختمه شي.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زوج په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي او مقالې راغلي دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت په کورسۍ د ناستی نه پس مختلف قسمه انتظامی حکمونه جاري کړي دي. په دې حکمونو کې یو حکم په نوکرو د بندیز لګولو هم دی. د امریکې آنلاین خریدونکي مجلې او اخبار فارن پالیسی خپله تازه ګڼه کې په نوکرو د بندیز لګولو د صدر ټرمپ د انتظامی حکم په افغانستان کې د امریکې پر روانو منصوبو او عملیاتو د پریوتونکو اثراتو په بابله یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط ته په نوکرو د بندیز لګولو د ښاغلي ټرمپ انتظامی حکم د افغانستان مهم ته نقصان رسولی دی او په دغه هیواد کې د امریکې د کارونو دپاره نرخونه ډیر اوچت کړي دي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې په کال 2011 کې افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 100,000 وو، خو د تیر کال تر اخره پورې دا شمیر 8,400 ته راکم کړی شوی دی. زیاتره امریکني فوجونه خو د افغانستان نه اوتل، خو شاته یې د طالبانو د بیا راپورته کېدو خطره په ځای پرېښودې ده. د جنگی کارونو نه سیوا د مخبرای د معلوماتو راغونډولو، د دفاعي مقصدونو دپاره د خلکو د چڼولو او نور اهم غیر جنگی کارونه د امریکې د حکومت یوې وړوکې کارنده ډلې ته پارلی شوي دي. د غیر فوجي عملې شمیر دا وخت ډیر کم شوی دی. د روان کال په سر کې 160 ځایونه خالی پراته وو، خو په نوکرو د بندیز لګېدو له سببه وفاقي ملازمان هم په دې عهدو لګولی کېدی نه شي. فارن پالیسی خپل رپورټ کې د یو دفاعي چارواکي د خولې لیکلي دي چې که په دې خالي ځایونو په کار کسان ونه لګولی شول نو په دې به افغانستان کې د انجینرانو او د مخبرۍ د معلوماتو د تجزیه نګارانو د وړاندې نه سنګین کمی حالات نور خراب کړي او دا په راتلونکو وختونو کې افغانستان کې د امریکې جنگي کوششونو ته لوی نقصان رسولی شي. رپورټ زیاتوي چې په دې خالي ځایونو رضاکار کار کولو ته تیار دي، خو اوس هر کله چې رضاکار هم افغانستان ته سفر نشي کولی په دې سبب په دې ځایونو د چا د کار کولو هیڅ گنجایش نه دی پاتې. رپورٹ زیاتی چې د صدر ټرمپ د انتظامی حکم تر درسخت کېدو پورې د دفاع په محکمه کې 85,000 زینه خالی وو. د پینټاګان ویان جانی مایکل وایي چې تر څو پورې د منیجرانو او د پینټاګان د چارواکو ترمنځ په دې معاملې روغ نه وی راغلی دا زینه به خالی په خالی وي. مجموعي لحاظ سره د نوو ضابطو زیات نقصان سابقه فوجیانو ته دی، ځکه چې وفاقي 8,000 ملازمتونو کې 1.5% ملازمتونو باندې سابقه فوجیان لګولې کیږي. د خالی زینو ډکولو یو لار دا ده چې په دې کنټریکټران ملازمان ولګولې شي، او دا شان افغانستان کې د وړاندې نه دریو دیرش زرو کارکوونکو کنټریکټرانو سره شامل کړی شي. په دې لړ کې د څلورو اتیو ملیونو په خرج 200 کنټریکټران برتی هم کړی شول، او که نور داسې سیول خلک برتی نه کړی شول نو دا زینه به خالی پاتې شي، او په دې به بیا یقینا چې نور کنټریکټران اخیستی شي چې فی کنټریکټر خرچ به $400,000 وي. فارن پالیسی د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې د افغانستان 15 کال جنگ نن هم په عارضی ملازمانو او بندوبسونو چلولی کیږي، او د لنډمیاده مهم په نظر ورته کتلی شي، او یو میاشت نه بلې میاشتې ته او یو کال نه بل کال ته د اړولو په بنیاد روان ساتلی شوی دی.
وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. په امریکا کې د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته چې یو شمیر انتظامی حکمونه جاری کړی شوي دي، په هغه کې تر ټولو وروستی او تر ټولو مهم د اوو مسلمان اکثریتي ملکونو نه امریکې ته راتلونکو خلکو باندې عارضی بندیز دی. د هغې پر ضد په امریکې کې یو شمیر یو خواته احتجاجونه راپارېدلي دي، نو بل خواته موقتی اټارنی جنرل چې خپلو د انصاف محکمې وکیلانو ته ویلي دي چې دغه انتظامی حکم د دفاع نه کوي، صدر ډانلډ ټرمپ هغه اټارنی جنرل د خپلې څوکۍ نه لرې کړې ده، او دا په داسې حال چې د مستقل اټارنی جنرل جف سیشن تر اوسه پورې د سینټ لخوا تصدیق نه دی شوی. د دې ټولو حال موږ ته زمونږ همکار وکیل خان په دې رپورٹ کې راکوي.
د وایټ هاوس ویان شین سپایسر خبریالانو سره د خبرو په محل ویلي چې کله دغه بندیز پر ځای شولو د هغې وروستو په 24 ساعتو کې امریکا ته داخل شوي 3,50,000 خارجي وګړو کې 109 کسان اغیزمن شوي دي. نوموړي ویلي چې دغه 109 کسان چې په عارضي توګه ورته تکلیف میلو شوي او نیولې شوي وو. نوموړي دغه نیول د ټولو امریکایانو تحفظ یقیني کولو لپاره یو وړوکې قیمت ورکول بللي. صدر ډانلډ ټرمپ تېر ورځ وختي په ټویټر باندې خپل ټویټس کې د نوموړي صدارتي حکمنامې دفاع کړې چې تر مخه به امریکا ته د 100 ورځو پورې د ټولو کډوالو او د نامعلومه مودې پورې شامي کډوالو باندې بندیز وي. په دغه ایگزیکټیو آرډرس کې نور د شام، سوډان، یمن، ایران، سومالیا، عراق او لیبیا په وګړو تر 3 میاشتو عارضی مودې پورې امریکا ته په داخلېدلو بندیز بوي. ښاغلی ټرمپ په دې خبره زور ورکړیو چې دغه بندیز د مسلمانانو په هدف کولو لپاره کم یو مذهبي ګام نه دی، او ویلي دي چې دا یوازې د امریکا محفوظه کولو لپاره د احتیاطي ګامونو د یوې لړۍ ضروري برخه ده، د کومې چې ضرورت دی. خو د امریکن اسلامیک ریلیشن کونسل مشر لینا مرسی تیر ورځ دغه بندیز ته د مسلمانانو د اوباسلو یو امر ویلی، او زیاته کړې ده چې د نوموړي تنظیم د دغه انتظامی امر چیلنج کولو لپاره قانوني کاروایی کوي. په شروع کې دغه بندیز د ایران او شپږو نورو د مسلمانانو اکثریت لرونکي قانونو هغه وګړو چې گرین کارډ لري د هغوی بیرته امریکا ته د داخلېدلو یو بندیز بیان کړی شوی و. خو د هغلی ټرمپ انتظامی بیا وروستو د دې په وضاحت کې سداسې ویلي چې نه، دا به د گرین کارډز او نورو ویزو لرونکو لپاره نه وي. اخوا د سینټ د ډیموکراتیک ګوند ماینارټی لیډر یا مشر چک شمر هم تیر ورځ په دغه بندیز خپلې نیوکې کول جاري ساتلي، او ویلي دي چې دغه بندیز په سمدستي توګه ختمول پکار دي ځکه چې دا د امریکایي اقدارو پر ضد ګام دی. په سینټ کې خپل نورو ملګرو سینټرانو ته په وینا کې نوموړي خبرداري کړې چې د داعش وسلوال د دې بندیز نه ګټې پورته کولو لپاره تیار ولاړ دي. نوموړي ویلي دي چې د دې سره هغوی ته داسې موقع په لاس ورځي چې ووایي چې امریکا د اسلام پر ضد یو هیواد دی. نوموړي دا هم وویل چې امریکا د پناه اغستونکو لخوا جوړ کړی شوی، او دا چې دا هیواد بار بار د مهاجرو لخوا نور زیات مضبوط کړی شوی دی. د ریپبلیکن ګوند ستر سینیټر جان مکین او لنزی ګراهم څوک چې دواړه د سینټ د آرم سروسز کمیټې غړي دي، هغوی د تیر اتوار پر ورځ د ډانلډ ټرمپ په دغه امر باندې نیوکې کړې دي، او ویلي دي چې په هوایي ډګرونو باندې ګډوډې ښایي چې د دې ګام په صحیح ډول جایزه نه ده اخیستلې شوې. خو صدر ټرمپ په ټویټر باندې هاغلی مکین او لنزی ګراهم ته په ځواب کې په مهاجرت ګامونو اخیستلو کې کمزوري ویلي، او زیاته کړې وه چې هغوی له په داعش، غیر قانونه مهاجرو او د پولې په امنیت توجه ورکول پکار دي. په امریکا کې د مسلمانانو یو تنظیم کیر مشر نهاد اواد ویلی چې د مهاجرت په اړه حکمنامه د امریکا د اقدارو پر ضد اقدام دی. د وایس اف امریکا اردو څنګ سره خبرو اترو کې هغه ویلی امریکا همیش د جنگونو او زور زیاتې ښکار خلکو ته په خپل خوره پنه ورکړې ده. د دې پابندې په ترڅ کې د امریکا په مختلفو هوایی اډو ګډوډې رامینځته شوی او هغه خلک چې گرین کارډونه یا امریکا کې د مستقل اوسېدو سندونه یې لرل هم د اضافي تفتیش دپاره نیولې شوي وو، خو بیا وروسته پرېښودلی شول. د امریکا په مختلفو ښارونو کې په زرګونو خلک د امیګریشن یا مهاجرت د حکمنامې پر ضد په هوایی اډو او لارو کوڅو کې احتجاجونه کوي. په عیني حال کې چې وایټ هاوس د صدر ټرمپ د اگزیکټیو آرډر دفاع کول جاري ساتلی، د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما په خپل لومړي بیان کې د دغه بندیز مخالفت کړی دی. د هغلي اوباما ویان کیون لویس په یو جاري کړی شوی بیان کې ویلي چې صدر په بنیادي توګه د چا د مذهبي یا د هغوی د عقیدو پر ضد فرق کولو پر سر اتفاق نه کوي. د هاغلی اوباما لخوا بیان کې هاغلی لیویس ویلي چې پخوانی صدر ته د دغه ګام پر ضد د ټولنو لخوا رایوزې کېدلو سره حوصله ملو شوې او زیاته کړې ده چې دوی د دغه رقم احتجاجونو لیدلو تمه لرله کله چې امریکایي اقدارو ته خطر وي. دا لومړی ځل دی چې پخوانی صدر په نوي صدر ډونالډ ټرمپ باندې نیوکه کړي. د دین علاوه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د شورا و 50 غړي هیوادونو د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ په دغه حکم سخت اندېښنه څرګند کړي او ویلي دی چې د دې کار سره به یوازې سخت دریځو ته فائده ورسی. د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د زیاتېدو سبب به جوړ شي. دوی وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ شورا د امریکا په حکومت غږ کړی دی چې پر دغه بندیز باندې غور وکړي.
کنا اردن کوم په دې زبانه زمونږه د سحر د دریو غنټو د خبرونه سرته رسیږي. نن مخام با ساس پولاندې زمونږه نور همکاران د تازه او مهمو خبرونو او نورو پروګرامونو سره راځي. دغه پروګرامونه د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې شروع کیږي. په دغه پروګرامونو کې تاسو خبرونه، ریپورتونه د سیمې او د نړۍ حالات، د ترڅنګ مهم سیاسي، سماجی او اقتصادي اړخونه هغه د بحث لاندې راځي. کچری تاسو زمونږه پروګرامونه نیخ پنیخ باندې په ریډیو باندې باندې ورې دي شي او انټرنیټ ته تاسو رسیدلی رہی نو په انټرنیټ باندې دا حل تکي پراتیوي ورستو وختونو کې هم تاسو دا پروګرامونه اوریدلی شئ. زمونږه د انټرنیټ د وی پاڼې پته را www.voadradio.com. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیو ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. تعالی پامان.